مشه د سجی رډو د اټو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې وړاندې کابل ته د پاکستان د سرریاسم د سفر په اړه ورېدل شي چې پر افغان سوله بل افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې هم لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځان له افغانستانه ژرونه باسي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. ترکیه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د الیاس دایی وژنه تراژیدي وبلله او د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. زلمی خلیلزاد او لوړپړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. شاغلی خلیلزاد ترکیه ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې شاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همشغۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅولی شي. پولیسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس دایی وژنه خندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنگ ځپلي هلمند کې ډېر موثر خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایی د همکارۍ پوروړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کیلټي لیکلي چې د الیاس دایی له همکارۍ پرته به له هلمند د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه و. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي اشلی جاکسون ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار داراته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله سیره وګورم. هغه نرسان پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د پنځشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ان ماري ایرکسن سورید د الیاس دایی وژنه یوه تراژیدي یاده کړه. د اغلی سورید په حواله د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې راغلی چې په خپلواکو او آزادو رسنیو او خبریالانو باندې بریدونه غندي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش له اندېښنې سره ملتیا ښودلې. ګوتیرش له نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبریالانو وژنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. شغلې ګوتیرش ویلي چې د دغه سي جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمن د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او دواړه یې د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکي وایي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر 40 ډیر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایدن پر ټاکنو کې بریالۍ بللې ده. په دریو ایالتونو کې آریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې د جمهور غشتونکو حقوقي دعوه چې رای دې بیا وشمیرل شي رد شوې ده. د دیوالی پنځه ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنګین نه وي. د نوي ډیلی اوسیدونکي ویشالی وایي
نسو کولای خپل ماشومان له کوره بهر ولیږو. موږ بازار او له ګڼې ګڼې ډکو ځایونو ته له تګه ډډه کوو. لومړی ځل دی چې دیوالي ته د چمتووالي لپاره د توکو اخیستو پسې راوتلی یم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
په هند کې تر اوسه 8,500,000 او تر دې لږ ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
تر دې پلاوی وروسته به روانه اونۍ کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاړ شي او پر افغان سوله به د افغانستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په دې خبرې کوي چې امریکا د خپل پوځیان شر له افغانستان نه باسي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې نړیوالو خبریالانو د سجی رډو د خبریال الیاس تای کار بې ساری بللی او په دې خبرونه کې
همدغه سړک د شهید الیاس دای په نوم باندې ونوموت.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو.
لکه لکه یو لس لکه روپی وایته ولري سي اده قرته واده وکي او ټول مصارف خلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي چې عمران خان بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. صفي الله سنګزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبري الته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خبره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږیدلی او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټوئیټر باندې شریکه کړې.
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داودزی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داودزی په خبره د افغانستان د ریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داودزی په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندویو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو ور باندې پرېکړه کړې او او صلات پر رسیدلی یو لتاسو دا تملرو چه دا افغان افغان یا افغانانو ترمز دا خبرو اسان چاری شه.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19 په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسان چارې نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته املا تړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د سر اعظم عمران خان د کابل د سفر پر مهال بروانه ونې د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وشي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اروپا او منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی دی. د دې سفر په ترڅ کې به پومپیو وو هیوادونو ته لاړ شي. د قطر ته هم سفر کوي او د دوشنبه په ورځ به په پاریس کې د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د دې لیدنې کتنې په دورشل کې رسنیو ته ویلي دي چې له ښاغلي پومپیو به وغواړي چې امریکا دې له افغانستان ژر خپل پوځیان نه باسي. اسمت څاروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانه خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. تاکل شوه ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره وبیني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبري وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبريال د وی پښتنې په جواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui.
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 19 نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم میاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ترامپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوري پال مشر له ولسمشر ترامپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ترامپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ترامپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنۍ حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ترامپ ته یې سپارښتنه ده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساتي رډو د خبريال الیاس تای کار د هغه نړیوال همکاران هم بیساره بولی. الیاس تای د پنځشنبې په ورځ په لشکرګاه کې د په موټر پوري د نشلول سبي بم په چاودنه کې ووشل شو. ملالی بشیر د دل بهرنیو همکارانو سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړي.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي آشلی جاکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې وه. آشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای شي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it was his pride and
the khalak pejandal adal qablagano ni wali tar komandanano aw hukumati charwako puri khalak pejandal da de yow lamil da da shakhsiyat wo che khalko wartana nashway wayalai da da yow dir kh khabariyal na khada aw zo pohegam da hisasana kar na dai د ډیر زړور وو. په ځانګړي توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډیر خراب شو.
آشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو خو د بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا تر سره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې شي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د آشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوستي هلته څه روان دي.
د
دایي غوندې کسان نه وي نو د هلمند کیسې به څوک کوي؟ د دایي د وژل کېدو غمیزه ټولو ډیره ژوره حس کړې ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاستی چې په کابل کې اوسي د استرالیا تبعتي او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپور نور کړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په مرسته کړي. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي ل 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکت خبره شوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیست، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټراتس او داسې نور ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
په ګردیز کې واټ د الیاس دایی په نوم شو. بل لور ته د پکتیا او خوست خبریالانو د دایی د وژلو د پیښې د غندلو پر مهال پرون له حکومت وغوښتل چې دا پیښه جدي وڅېړي. احسان آریان له ګردیز راپور لري.
په پکتیا کې د مرکز ګردیز اړوند د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې تازه جوړ شوی واټ په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم ونومول شو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي له دې کار څخه موخه هغو ډلو ته چې عام خلک او خبریالان وژني د دې پیغام ورکول دي چې دوی به همیش د خلکو په زړونو کې وي.
همدغه سړک د شهید الیاس دایی په نوم باندې ونومو تر څو منګه ټولو هغه خلکو ته چې هغوی ملکی خلک ژورنالیستان وژني دا پیغام ورکو چې دوی به که په فزیکي ډول له موږ نه واخلي ما د دوی ارمان او د دوی هغه نوم به نه یوازې زموږ په زړونو کې بلکې په تاریخ کې هم موږ ثبتوو.
په پکتیا کې د یو نیم کیلومتر په اوږدوالي دغه سرک د 28 میلیونه افغانیو په لګښت د خروالۍ له خوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې چارې په دریو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې د پریس کلب مشر فرید الله احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د الیاس دایی قضیه به هم لکه د نورو په څیر هیره او جزئیات به له دوی سره شریک نشي.
هغه پلټنې چې باید د خبریالانو د وژنې یا د شهادت چې باید له ولس او ترڅنګ له خبریالانو سره شریک شوي وي نو حکومت پلټنه کړې ده. نه هغه کمیټې چې د خبریالانو لپاره کوم فعالیت ترسره کوي، کوم خبریالان چې په شهادت رسېدلي دي د هغوی قضیه په سم ډول نه ده ترسره کړې.
له بلې خوا د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې هم د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان په هلمند کې د شوې پېښې په غبرګون کې راټول شوي وو. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات د الیاس دایی وژنې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید خبریالانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي.
د الیاس دایی وژل کېدو دا هم وښوده چې افغانستان لا هم د خبریالانو او د رسنیو لپاره مسؤون او خوندي ځای نه دی. زموږ په دې برخه کې هم له افغان حکومت غوښتنه دا ده چې باید د دې لوري په ساتنه او همدارنګه دوی ته د ښې کاري ساحې په برابرولو کې ځانګړی پام وساتي.
الیاس دایی له تېرې یوې لسیزې راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د الیاس سعید وژلو د پیښې په اړه نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم اوریدل شي. دغه چاپي خبرونو نور کوم موضوعات د افغانستان په اړه راخیستي دي. اسمت سروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایډن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایډن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه. ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایډن هم ویلي چې له افغانستان پوځیان باسي. بایډن د سشکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلی وو، لکه څرنګه چې مې پخوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایډن به د ترامپ په پرتله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړې چې وایي په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو سل اتیا درجه تغییر نه راځي، خو د بایډن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډېر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وایي په کابل او واشنگټن کې ځینې چارواکي چې امنیتی چارو خبر دی وای داسې ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګید دا خبره رد کړه چې ګنې میلر واشنگټن ته بلل شوی دی. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ وو. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دوه وروسته راغلي، که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خپرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقونو څارونکي ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداری ورکړل شوي وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډېر ځلې ملکي افغانان قرباني کیږي، چې دا جنګي جنایت دی. د بشري حقونو د څار ډلوي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایی وژل کېده، افغان رسنیو ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیشي.
د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډزې کړې دي چې د ملکیانو په شمول په دې بریدونو کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل شوي دي. جزئیات د صفی الله سنگزي په راپور کې.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زموږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي. ډیر ځوریدلی له دې ویر لري ک دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت ځان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤول ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي یې په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولی او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلی اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبانو او سمانی کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند د غبریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړې. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15 کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختمه کړه د پاکستان توند غبرګونی وپارو. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دی حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وی ایرانی موټلې چې د تیزابو په حمله کې سترګړندې شوې وي لس کاله وروسته یې خپل کار ته دوام ورکړی. معصومی تر اوسه په تهران کې 8 بیلابیل عملیات کړي او په امریکا کې هم یو عملیات کړی چې بریالی نه شو. جزئیات ته ملالی بشیر پر راپور کې.
لس کاله مخکې ایرانی مدلې معصومی عطایی له خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشیندل. په دې حمله کې د معصومی دواړې سترګړندې شوې.
تیزاب و حمله بیلابیل لاملونه لري. اکثره وختونه په داسې ښځو تیزاب شیندل کیږي چې هغوی طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ یې نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغو ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
ادعای دوست داشتنش رو دارن، به خودشون اجازه میدن که دست به همچین کاری بزنن.
د معصومی زوی هغه مهال 2 کلن و. کله چې د دې پخوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشیندل د دې مخ ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. معصومی د ایران له حکومت غوښتي چې د تیزابو حمله کوونکو ته دې سزا یې سخت سي. له دې حملې وروسته معصومه په ژور خپګان اخته سوه او له کوره نه وته ځکه نه یې غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کیږي چې د تیزابو تر حمله وروسته یې هم له ژونده هیلې نه دي شکولي او خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشني کالو مدیله ده.
که ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه.
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپل څیره وبایلي دا په دې معنا نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
زیبایی میتونه تعریف های دیگه هم داشته باشه.
معصومی عطایی تر اوسه په تهران کې 8 جراحي عملیات کړي دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایی یې راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
خیلی سخت بود، روحی هم وخته بودم.
دا د ما په ژوند کې ډیر سخت وخت بود. زه په ژور خفګان اخته سوی وم. زه په قهر اوسېدم او خپلې نابینایی او مخ ته مې زړه په تنګ و. 2 کاله یې وخت واخیست چې زه بیرته ژوند ته ستنسم.
1-2 سال طول کشید تا من دوباره به خودم بیام.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخته سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ پر استولی اسمس کلی کلی دي. الیاس صحیح که هر چا وشلی وي دا خیانت او وحشت به پک نشي. عبید الرحمن له کابل لیکي الیاس صحیح هغه چا وشلی دی چې هغوی د بیان له ازادۍ سره مخالفت کوي. مایوان له بغلان لیکلی دی د الیاس تایی پر وژنه خوشی نه یم. اجمل له سروبی لیکلی دی الیاس تایی زکه ووژل شو چې هغه حقایق بیانول. عبدالواحد منقق لکندهار لیکلی دلت لشپی رئیسی باران وری هوای خشویده. بنفشا وردک لیکی لطیر شپی رئیسی پا میدان وردک که باران وری. قاری محمد مدنی لواما سخلی که لمرکز پارون نه تر واما و لسوالی پوری پر پلاتو غرونو واور وریدلی. سنا سادات لمیدان وردک لیکی وصلوال ده دیل پار خبریالان وشنی چه ده دوی خبرون اخبارنشی. نعمت روان لغزنی لیکی لطالبانو سردی ده سول خبری ودر ولشی زکه چه دوی خپلواک ندی. حمیده نظری لکلات لیکی طالبانو ده سول خبری پیچلی کری. اته بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه. زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. په لسګونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس ته یوه شنه خندلې ده او ویلي دي چې هغه په جنګ ځپلي هلمند کې ډېره موثره خبریالي کوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري اریکسن سوریت د الیاس ته یوه شنه یوه تراژیدي یاده کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد وی بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شایي دی د سپینه ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي او د دیوالي 500 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي. د ساجي رډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه میو منی ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو چومره منفی اغیزې کیندي او څنګه په ودونو کې لا بی ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده، په پیل کې راپور ته وښی.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. له وخت نه چې هغه کوژده کړې ده مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغی خوانم ډیر کسانی د منغه لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي یعنی هتاه باید لس لکه یولس لکه روپۍ باید ولري سي اده قلته واده وکي او ټول مصارف خلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم، هلته مې یوه لس کسیزه ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه میرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې. اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جانې، څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید لپاره راغلی یاسو.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي یاسو خرید لپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم نو ټول یو ځای شلو راغلو خرید لپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ته ټول ته تحفه به مخلي درته اطمان کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژوکې بهتر خرید کړي، همداسې ډېر خلک بیا
دوی خو لس کسه دي، نو موږ زه به هر شل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتر وس د واده معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
مصارف څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه ده مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه ایله دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او ارامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر ورسره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله. چې ډېر غذاف مصرف دی، دا غیر له واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره راقل، هغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رانمایي ورسره کوي، یو شی ورته اخلي، هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر، هغه باید خپل ځان له پوه کې خپله پوه شي چې دا کار ډېر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
اسنالیزای د هلمن اوسیدونکو، ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي، بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده، ځکه چې ټول مصرف په دې دامت پر قربانی لویږي.
سیداجان د الینګار د لغمان نیمه او نیازیمه خریته سیزی اغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخلا ورته ماته موبایل واخلا ورته ماته مثال صحت واخلا دا 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 خکار نه ده یو خو پاسړي باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا خکار نه ده
گران اوریدن کو دا چولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي دا او د تورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم ولی ځینی کورنۍ کله چې د یو لور وادی یا د زوی وادی به ډیر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي علت یې څه ده
افغانان په یو سنتي یو رسم رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته دې لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي داسې پاتې دي دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي او په څنګ کې ماوا سو ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې د دې هستوی چې د خریته زرخی کې او د سجمی د دې او د خلک زیات لاړ شي خریدوږي
هغه لمومن د کوم مشکلات جوړ کی البته د ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کی کنه
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر ستونزه اول خو مهمه مشکل د دې چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان اوردي ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خرید تزي هدايه ته بودیجه پکار ده چې د مثلا د گرمی ډوډۍ خوري ځکه د سار وخت دي او د دې یو کرایه یا مثلا د خوراک د دې د دې پسند کې د دې ته باید هم یو توفه وخصل شي ځکه دا هم یو راي د خري تر سوګزي د غې د ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غدي زون کورانه ورته کالی اخلي مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي ته بس یو سر کالی ورته اخلي دا غټ ګروپ چیزي وخت هم دې ځای کې دي مثلا ټول په یو نظر نه هباز خریدونکو کې حتی ستونزې را منست کیږي پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د او د انجلې د کورنۍ او په څنګ کې هغه دکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې د خلک زیات دي ډیر لوړه به خپل جنس باندې کوي یعنی وای چې مدا یو وخت نه راځي 400 توای دی وخت اخصل شي اخلي نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دکانونه به خې باندې یا تاغه نور عادي خلک چې ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دی مخفل چې کله بازار چګور دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غي دي سره هم دي خرید کړي هغه شیم کو پکاره میزه خید ورس بل به خلاص خدغه فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورس به را شیخ خپل سودا وخلی زوس مصرفای ما نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره زی
هغه مومنده به کورونې ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونې ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه شې د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې پسند کې شورته خوشحالي لري او سی ګورته د دې پسند کې ته لري استرس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرف هم زیاتون شي بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخ نو واخستی مختصخه خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد او زد بازی کیږي حتی هغه د زوم او د ناوی پروې باندې ډیر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورنوي کې دغه شته چې هغه واس او ارمان چې دی وعده تلري دغه مختل کیږي او خلک خپل خوشحالي ته نه پات کیږي بعض اختلافات پیدا کیږي بعض مصرف ډیریږي
بعد تاثیرات دي د ځکه غزو مجبور دي چې دا صد واده قرض خلاص کړي ستې خرید خلاص کړي شي چې اخیستي دا ټول اوس هلاري سړي هغه لمومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سه ډیرو تاګونو نه مثلا ډیر خلک د خریته بولونه جلوګیری وشي
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوزا مطابق وایي تو شخصا په شرایطو په تاسو ګوري چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خار تلل شي هلاري بده چې دغه ډیرو خریدون نه جلوګیری وشي لکه الای وخت شي چې اشه دي ضرورت یې هغه چې ایجاب کړي چې ضرور د هغه واخیستل شي. دوه نفره د دوه دوه څلور د هغه نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي. خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي چون یو مشر ده د دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا ورسره وکړي او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغونه کفایت کوي. ډېر نور خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې دې بو نه تللی داسې که یو کورنۍ دا په ملات کې بیا سبا د هغې کورنۍ چې شي بیا دی ته دغه نه کوي یعنې صد سلا نه کوي. همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواګوریدونکو سلام. خدای متوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي، خو چې لرګي، سکاره، ګاز او یا هم برق وي، دلته خدا هر څه د سړي په سر دي. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمی له سړو ریږدي. او دا دعاوی کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نسمه مړوه، خدای مو د موږ له زړه خبر کا. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوربو.
په خبرونو کې ګډ وډ خبرونه دغه دي:
نتاقان،
خدمت الله، اوران کار
او زه بالا شما.
د خبرونو سرټکی:
ویل کیږي چې پارک سینما شاید بچای وزیږوي.
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وز غلول شول.
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي.
او د شمو تجارت خپایلا ورکړه. د خبرونو توصیل:
ویل کیږي چې پارک سینما شاید خکلی او په موډ برابر بچای وزیږوي. د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د پارک زړې سینما د نوي بچی راوړلو لپاره ځان قربانی ته چمتو کړی دی. خبر زیاتوي چې د پارک سینما بچای به خامخا څو منزله مدرن رستورانت او هوټل او یا هم کومه بله ښکلې ودانۍ وي چې د ډالرو په زور به آسمان ته لوړه شي. په خبر کې ویل شوي چې پارک زړه سینما اسې هم د پیسه دارو په زړه کې لکه د زاړه اغزي خخه وه. نورانول او د تاریخ کندې ته ګزارول یې حتمي و. د پارک زړې سینما په مړینه یوازې څو تنه پوډریان خواشینه او د پارک سینما په پارک کې له دې غمه پوډر وهي.
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وز غلول شول. بی خبر آژانس خبر راکوي چې د حکومت زور په غلو نه رسیده نو مخ یې په کراچۍ والا ورواړاوه او دومره یې وزغلول چې زړې چپلۍ او چپلکی پر ځای پاتې شوې. خبر زیاتوي چې هر نوی چوروال راځي نو یو ځل خپل ډک زړه په کراچۍ والاو تشوي او زغلوي. دا چې دا ځل به بیا کراچۍ والا خواران چرته کراچۍ دروي لا معلومه نه ده، خو د کراچۍ کارپوهان وایي چې دا هسې زغلول رازغلول او د خلکو پام بل خوا اړول دي. څو وخت وروسته به هر څه زړه په زړه وي.
د ښار په څلور لارو